آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای
علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ به زنه رانا یوسوسی او اشک الله رحم زوی درته د دې وخت د خبرونه سره هرکلی وایو. د خبرونه په سر کې د مهمو خبرونو سرټ کې اوري.
پاکستان وایي خبره ته د طالبانو حاضرول یوازې د هغوی مسؤلیت نه دی. امریکایي مطبوعات وایي دوستم امریکا ته د راتګ لپاره ویزه نه ده ورکړ شوې، خو ویان دی د خبره ردوي او نن د امریکا په 15 ایالتونو کې مقدماتي انتخابات کیږي.
په افغانستان کې د 1950 لمریز کال د سور د کودتا پلویان او مخالفین د دې پیښې په اړه مختلف نظریات لري، او په خوست ولایت کې د پولیو د څانګې روغتیایي مسؤلین د دینی عالمانو غوښتنې کوي چې د ګزرن په ضد د عامه پوهاوي په کمپاین کې خپله همکاري زیاته کړي. درنو اوریدونکو، دغه رپورټونه به د خبرونو نه وروسته واورئ. اوس پوره خبرونه.
السلام علیکم. پاکستان وای خبر ته د طالبانو حاضرول یوازې د دوی مسولیت نه دی. د پاکستان د بهرنی چارو او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز مشالدیو سره په مرکه کې هیله خوده ده چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به د سولې خبرې زر پیل شي. خغل عزیز د جمهور رئیس غنی د ورستوي سرګندونو برعکس وای هڅه کوي طالبان خبرو میسته کینی.
کله چې موږ ټولو ته د مذاکراتو چانس ورکو، نو بیا د هغوی پر ضد موږ ګامونه اخیستلی شو چې خبرې نه کول غواړي. د دوی خلاف کوم ګام اخیستل باید د ټولو خواو لخوا وڅېړل شي او صلاح پې وشي. دا باید یوازې د پاکستان لخوا نه وي. د همدې مقصد لپاره څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې وه. که هره فیصله کیږي هغه باید په شریکه وشي او په شریکه عملي شي.
بل پلاو د طالبانو یو مذاکره کوونکی ډله په قطر کې د خپل سیاسي دفتر په استازیتوب پاکستان ته رسیدلی او په اسلام آباد کې د مقاماتو سره کتلی دي. د طالبانو د درې کسیز پلاوي سفر هدف د هغو هڅو برخه ده چې پاکستان په ډېر احتیاط غواړي د افغانستان د سولې او بیا پخلاینې خبرې پیل کړي. اسلام آباد ته د طالبانو په پلاوي کې شهاب الدین دلاور، جان محمد مدني او ملا عباس اخوند شامل دي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم دفتر د نیوچام څخه راپورونه په کلک رد کړل چې وایي د امریکا سفارت ښاغلي دوستم ته ویزه نه ده ورکړي. ټاکل شوی چې هغه نیویارک واشنگټن ته راغلی و. د ښاغلي دوستم دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره د نیوچام د راپور بې اساسه او غرضي بللی. د دوستم ویان شهباز ایرج ازادي رادیو ته په دې حکله داسې وویل:
دوستم خودشان
صرف نظر کردم از سفر به خاطر اینکه په اقشه 15 او پیشمیر نور و شمالی ولایتونو کې امنیتی وضعیت ښه نه و، او همدا وجه و چې دوستم په خپل دغه سفر ونه کړ. خغلی دوستم هم دغه سیمه ته تللی او د هغه پر رهبری یو لړ عملیات هم شروع شوه چې ښه نتیجه یې ورکړی ده. نیویارک ټایمز د ځینو افغان چارواکو لخوا چې نمونه نه دی اخیستل شوی لیکلي دي چې امریکایي چارواکي د همدې میاشتې په سر کې دوستم ته د ویزې ورکولو او نه ورکولو په برخه کې له یو غیر عادي حالت سره مخامخ شوي وه چې بیا د خبر افغان حکومت ورسته او حکومت هم زر تر زره د سفر لغوه کړه. هند یو ځل بیا د پاکستان غوښتلی دی چې د هغو تروریستي ډلو د مهار کولو لپاره د جدي اقدام وکړي چې په هند کې د بریدونو لپاره د پاکستان د خاورې نه ګټه اخلي. هند همدارنګه د هغو مشکوکو کسانو په خلاف د پاکستان د اقداماتو نه خوښ نه دی چې د همدې کال په سر کې په پټانکوټ کې د هوایي ځواکونو په اړې په برید کې د لسلرلو شک پیکیږي. هندي چارواکو په نیو ډیلي کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرتر اعزاز احمد چودري سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د پټانکوټ په اړې د برید په اړه په تحقیقاتو کې جدي او ښکاره پرمختګ نړی شوی. د یمن امنیتي چارواکي چې د المکلا خارې د القاعده پورې د تړلو جنگیالیو نه بیرته نیولای دی. دغه خار د نیولو نه یو ورځ مخکې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ادعا وکړه چې د القاعده د شبکې شاوخوا 800 جنگیالي وژلي دي. د یمن امنیتي ځواکونو پرون شپه ناوخته د المکلا خار ونیو. دغه خار د تیر یو کال راهیسې د عربو په ټاپو کې د القاعده د شبکې د ډلې په لاس کې و. نن امریکایان په 15 ختیځو ایالتونو کنیټیکټ، ډیلیور، میریلند، روډ آیلند او پنسلوانیا کې په مقدماتي انتخاباتو کې برخه اخلي. دا انتخابات کولی شي چې د دواړو ګوندونو مخکښ کاندیدان واضح کړي. د رپورت تفصیل د نظرانی یوسف زین اوري.
د جمهور غوښتونکو ګوند ډانل ترامپ نن واضح اکثریت ګټلو ته ضرورت لري چې د خپل ګوند لخوا 2018 ترلاسه کولو ته نږدې شي. د هغه مخالفه ټټ کروز او جان کیسک د هغه په خلاف یو ځای شوې دي. کروز او کیسک پرون د دوشنبه په ورځ د تړون اعلان وکړو. کیسک به د مئی په دریمه په انډیانا کې او کروز به په اوریګن او نیو مکسیکو کې کمپاین نه کوي. دغه دواړو کاندیدانو دغه موافقې ترامپ ناراضه کړې دي. هغه دا اوس وخت د نیمایي نه زیات شمیر استازو ګټلو ته ضرورت لري.
خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نوریا. د ایران د بهرنی چارو وزارت په تهران کې د سویس سفیر ورغښتې و چې د امریکا د ستره محکمې د پریکړې په حق لور ته خپل اعتراض څرګند کړي. د امریکا ستره محکمې هغو امریکایانو ته چې په 1903 کال کې په لبنان کې په چاودنو کې زیان لیدلی و اجازه ورکړې ده چې د ایران د هغه شاوخوا 2 میلیارد ډالر نه خپل حق واخلي چې په امریکا کې ضبط شوي دي. ایران او متحده ایالات د 1909 کال راهیسې چې په تهران کې محصلینو د امریکا په سفارت یرغل وکړ او 250 ډیپلوماټان یې د 444 ورځو لپاره یرغمل کړل ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري. د ترکیه واکمن ګوند وایي دوی پلان لري چې د هیواد اوسنی اساسي قانون چې د دین او دنیا چارې پکې بیلې دي په مذهبي اساسي قانون بدل کړي. د ترکیه د پارلمان د اساسي قانون د کمیټې مشر مصطفی شنتوب ویلي دي چې د اساسي قانون د بدلیدو پر سر هیڅ بحث نه ده شوی. د پارلمان رئیس اسماعیل قهرمان پرون ویلي و چې په ترکیه کې اکثر خلک مسلمانان دي او په کار ده چې اساسي قانون هم مذهبي وي. د دغه سرګندونو له وجې د خلکو سره دا ویره پیدا شوې چې ښایي د صدر اعظم داود اوغلو ګوند چې د اساسي قانون په مسوده کار کوي د ترکیه اوسنۍ سیکولر اساسي قانون لغوه او پر ځای مذهبي اساسي قانون جوړ کړي. د سوریې د بشري حقوقو د څاري داروي چې په تیر 43 ساعتونو کې د هلا په خر په بمباریو کې لکه ترګه 43 کسان وژل شوی دي او لږونه نور ژوبل دي. په وژل شوی کې اته ماشومان دي. په اعلان کې ویل شوی چې په دې خر کې د سوریې حکومت او یغانو دواړو بمباری کړی دي. او روسي خبر دا چې د متحده ایالاتو د مشرانو د جرګې 3 سناتورانو د جمهور رئیس برک اوباما نه غوښتل چې د اسرائیل سره د امنیتي تړون تمدید کړي. امریکا هر کال اسرائیل ته د همدې تړون لمخې 3.1 میلیارد ډالر ورکوي خو د تړون په تمدید کېدو سره به د عملی مرستې هم زیات شي. د امریکا او اسرائیل ترمنځ د امنیتي تړون د لسو کلونو لپاره دی چې په 2013 کال کې موده پای ته رسیږي. دواړه هیوادونه اوس په نوي تړون مذاکرات کوي. اسرائیل د امریکا نه غواړي چې د هغوی سره کلنۍ مالی مرستې د 4 میلیارد ډالر کړي. امریکایي سناتورانو دا نه دی ویلي چې د اسرائیل سره مالی مرستې باید څومره شي خو وایي د ته چمتو دي چې د هغه هیواد سره د اوږد مهاله او هر اړخیز تړون ملاتړ وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترن اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیونه خبرونه اوریدل. لګروسته د آشنا سپورتس خبرونه اوریدل مهیروي. اوس په مو کړی د خبرونه لومړی رپورت ته. په افغانستان کې د 1215 او مخنه غوړم په افغانستان کې د 1215 لمریز کال د سور د کودتا پلویان او مخالفین د دې پیخي پاړه مختلف نظریات لري. ملاتړی وایي چې د سور د کودتا په نتیجه کې رامنځته شوی حکومت تصمیم لرو چې د خلکو او هیواد په ګټه کار وکړي خو مخالفین وایي د سور د کودتا د پیلودو سره سم د خلکو ورزه بد شو او خې پایلې ونه لرلې. عام خلک وایي په ذهنونو کې اوس هم د هغې کودتا ترخی خاطرې ژوندۍ دي. تفصیل د ازادۍ رادیو د خبریال خان محمد سین پر رپورت کې.
په افغانستان کې د 1315 لمریز کال د سور د ومې نیټې له کودتا څخه 18 کاله تیریږي خو خاطرې اوس هم د افغانانو په ذهنونو کې پاتې دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یاسین همدرد وایي چې په هیواد کې د روانو ناامنیو یوازینی لامل د سور کودتا ده.
تر اوسه پورې دا کوم نورین کې څنګه یو دا ټول دماغ لامل دی چې ریغه نو شو نو اوس افغانستان په نور ملکونو سره په قطر کې ولاړ دی. ټول دماغ نتیجه ولا تر اوسه پورې افغانستان خلک ولسم زوري ملت هم زوري خلک ټول زوري دي. افغانستان په حالت کې سوله بګینش صوبات بګینش
همدارنګه د سباون په نامه یو بل افغان وای چې د سور د کودتا په نتیجه کې ګڼ شمیر افغانان ووجل شول او په هیواد کې بهرنیو قوتونو ته د لاسوهنې زمینه برابر شوه.
افغانستان چې څومره نامند دی او پردو هیوادونو ته د لاسوهنو یو چانس ورکړ دا د ماغه کودتا برکاتو په درهاو په ملیون هاو افغانان ووجل شول هم دوره په تلهاو ووجل کیږي. هتونن مو چې هیواد څومره ورسپات نسبت نور او گاونډي هیوادونو ته د ماغه برکاتو موږ خلګي ماجر کړو.
که سهم د افغانستان عام خلک مجاهدین او ځینی سیاستوال وای چې په هیواد کې د روانو جنگونو او نامنوی عوامل د ثور کودتا ده، خو د دې ورځې ملاتړي وای چې د ثور کودتا د هیواد د پرمختګ لپاره یو ښه پیلامه وه او ګټور پروګرامونه یې لرل. شهنواز تڼۍ چې د شوروي پلوه حکومت په دوران کې د مختلفو مهمو پوځي پوستونو مسؤول او حتی د دفاع وزیر پاتې شوی وای چې د ثور د اومې د کودتا په نتیجه کې رامنځته شوی حکومت هدف دا و چې په هیواد کې اصلاح